السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د نهي ورځ او د جنوري ولسمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د سیاستوالو او قانون پوها لطیف افریدی توجنی ورسته پر حالاتو او د هغوی پر ژوند او مبارزه تاسو معلومات درکو اونیز پروګرام سروي هم لرو او ریډیو یې مهي روي خولمړی رازو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی اسرار عالم مومند
د مهم خبرونو سرټکی د لطیف اپریدی جنازه ادا کړل شو د جماعت العلماء اسلام موفی مشر مولانا قدرمان وای په خبر پښتونخوا پنجاب کې د اسمبلی تر ماته دوه وروسته په دغه صوبو کې انتخابات نشي کېدی او د ملګرو ملتونو مشر کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي په وجنا جوړ خفګان خودلې او زه خبرونو تفصیل نن د پېښور په باغناران کې د لطیف اپریدی جنازه ادا کړل شو چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالانو او ګڼ شمېر عامو خلکو ګډون وکړ نو موړه به نن له پېښور سره نږدې د بډابېری په اپریدی روډ خپل حاضر کې خاور ته سپارل کیږي نو میاله وکیل ملت پال سیاستوال د بشر حقوقو فعال عبد اللطیف اپریدی پر په پېښور ریکارډ کې پړډ زوښتل شو چې روښتون ته پر لار سا ورکړه د پېښور پولیسو د عملیاتو څنګه مشر کاشف افتاب د پېخي وروسته خبريالانو ته ویل چې د حمله په تړاو یو کس نیبل او پلټن یې پیل کړی لطیف اپریدی د پارلمان غړي هم پاتې شوی او د 2000 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې مشر هم منتخب شوی وو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د لطیف اپریدی وجنې ډیر ودرداوه نو موږ د خبر پښتونخوا په امنیتي حالات اندېښنه خوده له صوبایي حکومت یې په دې لړ کې د کوټلي اقدامات غوښتنه کړې په عین حال کې د پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیگ په خپل ټوئیټر پیغام کې ولیکل چې د لطیف اپریدی وجنې ډیر خپه کړو له کورنۍ سره یې غم راځي کوي د جمعیت العلماء اسلام او فهم مشر مولانا عبدالرحمن وای په خبر پښتونخوا پنجاب کې د اسمبلی تر ماته دوه وروسته په دغه صوبو کې انتخابات نشي کېدی په پېښور کې خبر یالو سره په خپل خبرو کې مولانا عبدالرحمن نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته کړه چې باید سیاسي فعالیتونه په عیني چوکاټ کې دننه نه وي د په خبره هیواد او ادارې وز د پاکستان تحریک انصاف په خواهش نشي چلیدي د برخ حال کې دا چې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وای د صوبایي اسمبلی ماتول لپاره بعد جنوري پر ولسم نیټه گورنر ته سپارښتنه لیک ولیږي تر دې وړاندې د جنوري پر 14 شپې مهال د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی پر سپارښتنه لیک د گورنر لاسلیک پرته لنګ شو تحریک انصاف چې په خبر پښتونخوا کې حکومت لري او پنجاب کې یې ختم کړي د دې مشر عمران خان په بیا بیا د یاد دوړو صوبو د اسمبلی د ماتولو غواښ کړي چې په دې ډول د پاکستان جمهوریت غورځنګ په مشرۍ پاکي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته مجبور کړي بلخو د پاکستان پاکي حکومت په بیا بیا ټینګار کړي چې اسمبلی به خپل قانوني موده پوره کوي او انتخابات به د 2023 کال په منځ کې په ټاکلي وخت کېږي په خبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن مشر لال اکبر خان وایي د دې صوبې زیاتره برخه د ناامنۍ ښکار دي په کار د چې پاکي او د خبر پښتونخوا حکومتونه یې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نو موري پرم په کراچي کې د ترګري پاړه یو سیمینار کې ګډون کړي وو په دغه موقع یې لمشال د سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا وکمنې دوه سره د خبر پښتونخوا امنیت ډیر خراب شوی
بابنو کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پا ہیڈ کوارٹر باندھے حملہ و شوا سو رضی مخ کی پیخبر پا خوا کی پا بڈبیرا کی سربن کی پا پولیس باندھے حملہ و شوا ڈی ایس پی چدے سراد اخبل سپایانو چدے آگا وہ جلشو ددی نمخ کی پا قبائلی علاقوں کی خدا ہر سے پا تسلسل سکی گی سواد کی موشو پا دیر کی موشو
د ترګری په زده کراچي کې د سیمینار په داسې حال کې شو چې په خبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شي وو د بیلابیلو سیمو خلکو د وسلوالو بیا فعالیدو پر ضد احتجاجونه کړي بلخو د پاکي او خبر پښتونخوا حکومتونو ویلي د امنیت لپاره اقدامات کړي دي د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوتریش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبی زاده په وجنه د جوړ خفګان څرګندونه کړي دا خبره د ملګرو ملتونو د ویاند مرستیالي سټیفنی ټرمبلی بیګا کړې ده د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې ښاغلی ګوتریش د دغې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي په کار ده چې د پیښې له عاملانو سره حساب وشي د یادونه ده چې مرسل نبی زاده د جنوري پر لسمه سحر محل نامعلوم وسلوالو په کابل کې په خپل کور دننه پړه زو جله او ورسره د هغه ساتون کې هم وجل دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت د پیښې په ورځ ویل چې پلټنې پیل کړي، تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. او د جنوري په شپاړسم د اوکران په وزویل چې دغه هیواد په ختیځ کې د روس تازه بریدونه په شاتم بولی دي. په عین حال کې غربي اتحادیان په دې بحث کوي چې د کیپ له خوا غوښتل شوی مرستې چې په کې ټینکونه هم شامل دي ورواسته بیا وکڅنګه. هلته د اوکران په وزوی د هیواد دین پیرو خار د استوګنی په یو ودانه د روس میزایلی برید له وجې د وجل شو کسانو شمیر څلويخ تر رسیدلی. په دغه ودانه کې خواوشا ول سبا خلک میشتي. چرواکي وای په دې پیخه کې لا هم د دیش کسانو په اړه معلومات نشته. او تر دې هم مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نوریدو سنچ موڑان دی په خبرونو کې واورید. لطیف اپریده چې په لطیف لالا مشورو د پاکستان یو نومیالی وکیل ملت پال سیاستوال او د حقونو فعال پاتې شوی او تر اخري وخت پورې په خپل دغه کار بوخت وو. د عبد اللطیف اپریدی جنازه نن د پیښور په باغناران کې ادا کړل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې غنو د سیاسي ګوندونو مشرانو حکومتي چارواکو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وک. دا وخت موږ سره لپې خبره ته مشال لیډیو خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیک کې تاسو ستریم شوایم او په دې اړه څو ورستي معلومات لري. آیا لطیف اپریده خاورو ته سپارل شوې ده؟
ډیر مننه. بالکل یولس بجې سده پاسه یولس بجې ځکه چې یولس بجې د جنازې وخت خو خلک ډیر زیات راغلي وو نو داغه د وجې لګه شانتي جنازه لیټ شو. تاسو سده پوباندې یا سده پاسه یولس چې کوم دغه جنازه شو داغه رستو بیا حیدرآباد باغ ناران کې جنازه شو داغه نه رستو بیا غ خپل کلی بډبيري افریدو روډ ته د خاورو سپارل لپاره وړي وغه یہ خبر تو سپارلو کا جنازی احوال شریف کو نو گنش پیر خلق چکم دی عام اولس ورسر وکیلان ورسر سیاستدانان او دوم نور ډیر خلق چکم دین واغه راغلی وو اغوی ته راغلی وو جنازی ته جنازه کې ګډون وکړو چې پاره کې د انډیم مشر دغه شانته کې د پخ دا عوامي نېشنل ګوند مشران او دغه شانتي نور سونم چې سیاسي پوهان دي یا وکیلانو یا چې سمرم د بار اسوسییشن صدرانو هغه هم پکې ګډونو کو دغه شاګردانو پکې ګډونو کو دغه رستو بیا هغه خبره ته اوس پارلی شو دغه پیخ حواله سره. جی جی جی.
او عظمت علی شاه سنجتا سوړا د موږ سره په پروګرامونو کې د معلومات شریک چې د های کورټ د یو وکیل په مدیت کې د پولیسو سره د پیخ ابتدایي رپورت درج شوی دی او په دې باندې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو او کې دا ډیر بحثونه روان دي چې څنګه یو تن سره د وسلې د های کورټ ودانې ته ننوتې دي نو پولیس چارواکي سوای او حکومتي چارواکو سره ګټه خبرې کړي سم معلومات.
بالکل د چونکی دا واقعي چې د پیښه چې کله پرونه شو دا غیر ستو سو واري زما د پیښور د پولیس د افسرانو سره هم خبرې وشوې او چې کوم نور خلکو هغه سره هم خبرې دا غي پوي نه چې هغه د دغه لپاره یو فیکټ فاینډینګ کمیټي جوړ کړی دا کوم چې با پسلیش ګنټو کې یا په یو ورځ کې دننه دا غټول معلومات چې کوم دی هغه ورکوي پیښور پولیس ته چې کوم دی او ورسره صوبایي حکومت ته چې په دغه پیخه کې دغه وسله چې کوم دغه څنګه راوړل شي و دا غل شپ مرسته باندې راوړل شي و دغه سکیورټي یا چې نور کوم په دغه کې انوالو خلک دي دغه خلاف به کاروایانه هم کیږي او دغه نمخ کې دوه کسان چې کوم په گیټ باندې پولیس سکیورټي باندې ولاړو هغه هم وتل کړی دی پرون او د نور چې کوم پاره کې د ملوث خلک دي چې د چا په مرسته باندې غوسله د نړیوال شي و دا دوم رغټه واقع کده نو پاره د پاره یو فیکټ فاینډینګ کمیټي جوړ شوی دا کوم چې باندې پلټنې کیږي او یو ورځ کې باغه پورا رپورت پیښ کړي.
سم د ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه چې تاسو ته معلومات ترکول. عبد اللطیف اپریده د پاکستان لنومیالي وکیلانو سیاستوالانو د بشري حقوقو لفعالانو نه یو نو موړې د 2000 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوه وو. د هغوی د ژوند او مبارزه په اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ یو رپورت ته ورزو. دلته باید تاسو ته دا یادونه درکړو چې دا رپورت ته هغې خپرونې لنډیز دی چې عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو د جمهوري غږونو د پروګرام د لړۍ لپاره په 2019 کال کې جوړ کړی وو، او د هغوی پر ژوند او مبارزه باندې پکې بحث شوه دی، او په هغه وخت کې د لطیف لالا سره هم په دې اړه خبرې کړې وې.
د یو غټۍ نیمه خانات څوک پرلې نه وای، پرلې هغه وی چې په ګوله هم په خار راشي.
دا د لطیف افریدی تر ټولو خوش شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوښ وي چې پکې د هغه فکري او نظریاتي هدفونه، هیلې او خوبونه انځور شوي دي. لطیف افریدی چې ملګري له نازا او مینې لطیف لالا هم بولي، له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راسي د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی، خو له پرایمری واخلې تر یونیورسټي پورې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتونه د معاشیاتو او له خیبر لا کالج د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف افریدی وایي په 1978 لسیزه کې لا هم په سکول کې و چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد و، او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې. په
سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یې، مولانا فضل محمود مخفی صاحب وراره هم موضوع هم هغه به مونږ ته د دې جنګ کې شي کولې. باچا خان او د علامه مشرقي او د نورې دغه نه اورېدې. په دغه طریقه یو ابتدایي طور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره له مونږه پېژندلو د دغې نه هم لسم جماعت نه وشوه.
په طالب علمۍ کې د لطیف افریدی تعلق د نېشنل عوام پارټۍ له مشرانو په تېره بیا کیڼ لاسي سیاستوالانو اجمل خټک، افضل بنگش او ګلندر مومن سره جوړ سو. هغه د سیاسي روزنه وکړه. په 1978 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال یې ولګوله. دا وخت د لطیف افریدی د غوث بخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نېشنل پارټي کې و چې د مارشال یې پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شوه.
یو کم اتیام کال کې لاړم چې خو چې طالب علم یو ځل پیرو، خو بیا په یو شپه پورم تیره نه کړه. ټول مونږ بس هلکان نیولي وو د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمې ته د هغه الیکشن وو، هغه مونږ یو شپه هم تیره نه کړه، راویښ کړو. بیا وروسته د ضیاالحق په زمانه کې زه په یو کم اتیام کې جیل ته کار کې شوی وم، خو بیا هغه کېد مې راکم شو، درې میاشتې مې تیرې کړې. او د هغې نه پسته بیا اتیام کې هم زه جیل ته لاړم. بیا په یو اتیام کې ما تقریبا 10 میاشتې تیرې کړې په جیل کې تیرې کړې وې. او د هغې نه پس په درېیم اتیام کې هم جیل ته لاړم، او بیا په 15 اتیام کې هم جیل ته لاړم. او د 15 اتیام نه پسته د جیلونو دا سلسله تیره شوې ده.
د لطیف افریدی حواله سیاست او وکالت دی، خو سیاست یې په ژوند کې داسې اغښوه سوی چې پر وکالت یې هم د سیاست رنګ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسي، نو هغه دفتر کم او حجره زیاته ښکاري. په خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړه سوی، نو زیاتره وخت یې وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکونان یې ونیول، نو په دغه سی یو مقدمه کې لطیف افریدی په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
آیات شیرپاو په بم کې په یو پیښور پوهنتون کې مړ شو. د هغې نه پښتا د نېشنل پارټي مشران یې ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې وویل چې د نېشنل عوامي پارټۍ خلک چې کوم دي دا سازش کړی چې پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګډوډ شي، پیدا ورک شي، دا شي لهذا د دوی د سازش نه کومه لپاره د پارټۍ خلاف چې کوم سرکرده خلک دي دا وایي نیول پکار دي. په دې اف آی آر کې څلور زره کسان نیولې شوي او خلاص شوي، او څلور زره کسان ته زیاتو خلکو ته بعض ضمانتونه د عدالت نه کړي. ما وریدل دانه په خاور پټیدا ویلی مونږ به مخند په مونږ به بوار راش.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کوي چې د ترګری د مخنیوي او د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره لازم اقدامات نه دکړي. دا له هغه وروسته دا چې په ټورنیزو رسنیو خبرې شوي هغه یوې ویډیو ته تون خبرګونونه خودل شوې دي چې پکې د صوبې د گورنر ترڅنګ د صوبایي حکومت یو وزیر د هغه یو ډی اس پی جنازي ته دوګي ورکولو او عکسونو جوړولو په حال کې لیدل کیږي چې سورز مخ کې پیښور ته نږدې په سربند تانی د وسوالو په حمله کې وجل شوی وو. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوی او وای چې د صوبې د پرمختیا او د نامنې د مخنیوي چارې زکه تکړې دي چې وفاقي حکومت پیسې نور کوي. په دې حق لنور تفصیل له هارون باچان.
په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو په دوام د جنوري پر 13مه پیښور ته نږدې د سربند سیمې پر تاڼه د وسلوالو په حمله کې د پولیسو یو ډی اس پی سردار حسین او دغه دوه پولیس محافظان سرتیری ووژل شول. د دې بریدي مواري تاریخ طالبان پاکستان وسلوالو ډلې منلې. د پیښې په سبا یعنې د جنوري پر 14مه د وجل شوي ډی اس پی او دوه سپایانو جنازه د پیښور په پولیس لاینز کې وشوه چې ورته د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي او د حکومت یو وزیر شوکت یوسفزی هم ورغلی ول. پر همدې نیټه پر ټولنیزو میډیا د جنازې د مراسمو په خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې یاد دواړه چارواکي وار په وار د ډی اس پی تابوت ته وګور کوي او عکسونه ورسره جوړوي. د ټولنیزو میډیا په تیر د ټوئیټر د زینو فعالانو ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو زینو سیاستوالانو هم د گورنر او د حکومتي وزیر پر دې کار نیوکه وکړه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک د جنوري پر 14مه مشال رډیو ته وویل پر ځای د دې چې د صوبې چارواکي د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره موثر اقدامات وکړي هغوی د وجل شو سرتیرو له جنازو سره د عکسونو په جوړولو سیاسي ګټې پورته کوي. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې د صوبې ناامني اوج ته رسېدلې حکومتي واکداران یې په دې چکر کې دي چې اسمبلی ماته او کنا پر ځای وساتي.
د تیر درې میاشتو نه د پیښور پولیس چې دی هغه تر تیلو پیسې هم نه ورکوي. ګاډي هغه سره هغه نشته، اسلحه هغه سره هغه نشته. تنخواګانو کې ورته اضافه نه کوي. چې کوم پولیس شهدا پیکیج د پغې کې ورته اضافه نه کوي. دا چې کوم موجوده د پی ټی آی حکومت ته هغه خو موږ ویل چې ټول صبح دغه د تدرد تاواله کړی دا هغه چې کله وغواړي او په کوم ځای کې وغواړي او څوک وغواړي نه ډیر په اسانه باندې ټارګټ کوي. حکومت کردار موږ صرف دغه یو دو تماشایی وینو. دا غین علاوه د حکومت کردار بیا دی چې په کوم ځای کې خلک د امن د پاره را پاسي ولسو نو پاره یې باندې اف آی آر کوي. هغه تنګي نن وی اسمبلی ماتو ما سبا وی اسمبلی ماتو ما یو اړې غړې جوړ کړل. یو طرف ته پښتانو ګرانه په مخ اغستې دي او بل طرف ته بدمنه په مخ اغستې دي او د پښتونخوا خلک روان دي کړي کوي.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو مخکخو غړو هم د جنوري پر 12مه عالم شاله ډیو سر په خبرو کې د صوبې پر امنیتي حالت او کاروباریانو ته د بتخورو لخوا د ټلیفونونو پر مسله ژور اندېښنه څرګنده کړې و. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف د جنوري پر 14مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې د کمو مالی وسایلو باوجود پولیس د ترهګرۍ په خلاف په میړانه مبارزه کوي. نوموړي د وسایلو د کمی لپاره مرکزی حکومت ته د اعتراض غوتونی ولا چې په خبره صوبې ته د دې د برخې پیسې نه ورکوي.
چې دوا او جنازې له نزي نو وي دوا او جنازې له ترانل چې لاړ شي نه بیا وي تصویرونه او خپل د دې خپل وخت کې بس کېدل د کوره پاک له شروع وته خوشاله دي چې دا تر هغې روانه راځي چې موږ ته د حکومت خلاف د خبرو کولو مکمل او شو. ډي اس پي سیب شي چې ویني نو خود خبر په خپل خاطر پولیس وکنه چې سلو نه زیات پولیس اهلکار زمونږ په دې تیر شي وکال کې شیدان شي. مولانا فضل الرحمن صاحب پارٹی اے این پی او د مسلم لیگ چې دا امیر مقام صاحب دی په وفاق کې ولی وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای ندی او د وفاق په ذمہ باندې زمونږه د 200 عربو نه زیات پیسې واجب ولدا دي. موږ وته بیا بیا ویل چې دا پیسې واپس راکې چې موږ د صوبې په ترکه او د تر هغه خلاف چې کم جدوجہد هغه کې استعمال کو. نو بیا چې دا الزام لګی چې موږ د پولیس ته استانه ورکو ګاډی نه ورکو نو پیسې ورکو.
بلخوا د سوابای د پولیسو په مرکزی دفتر کې ډی اس پی نورالامین خان وایي خوشحالي کې چې سیاسي خلک او حکومتي چارواکي د دوی د شهیدانو جنازو ته ورشي. د نوموړي په خبره پولیس دې ته نه ګوري چې حکومت د چا دی او دوی ته مراعات ورکوي او کنه، خو بس خپل ډیوټي کوي.
عمل ته پختورې کنه نو دا جنازه او دا خدموږه اخیری رسومات دي او اخیری دیدار دي. نو په کار دي چې دې له خدا راضي او زمونږه سوابای کې سور شهیدار شي دا ټول سیاسي اندازي جنازې لره شي. موږ سره ارنګ دغه د پښتو یو متل دی چې خر ته چاوي چې لوړه خدا کجور نه هغه ته بس یو حل دی برخې جم لوړ را باندې پوته کته موږ بس هغه ډیوټي ته لوړ دی او سیاسيانه یا حکومت موږ سره خپل خبره برده کوي موږ ته ستا څه کمی نه ده راغلی ان شاء الله نه الله راوړي
په پیښور کې خبريال او د چارو شنونکو محمود جان بابر ک څه هم د وجل کېدونکو افسرانو او سرتیرو لتابوتونو سره د چارواکو د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو کار ته خنګوري خوایي چې د ځواکونو او عام ولس د مورال لوړولو لپاره د عمل ګټور ثابت دی شي
دلته سیاسي حکومتونه تیر شوي دي نو چې چرته به ډزو شونه د هغه ځی خلک براغ خصوصا د عوامي نشل پارټۍ په وخت کې به دا شي کېدو نو د خلکو همغه تمه د دې حکومت نه هم جوړيږي خود کې دی روزي نه دا چې تاسو ته ښکار چې تابوت ته کوم خلک ولاړ دي دا راته داسې یو منفي غوندې کار ښکاري چې یاره زه وګورم چې یو ته وایي ته راشه وستو درېږه چې تصویروزي او بل بل ته وایي چې راشه وستو درېږه چې تصویروزي دا خو اکثر په ودونو خادیانو کې کوو کنه چې پولیس والا بیا دا خبره کړې هم د هغې په سوشل میډیا باندې هم شیر کړې ده چې زمونږ داسې جنازو ته مرزي خو زه بیا هم دا ویم چې گورنر د وفاقي حکومت نمائندګي کوي او شوکت یوسفزی د صوبایي حکومت نمائندګي کوي صدې دا راتګ هم په یو شل فیصد هم په دې باندې هم کتې شو چې وزر راغ
په خیبر پختونخوا کې له تیرې څه مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې د فعالانو او قبایلي مشرانو ترڅنګ پولیس او نور امنیتي عسکر پکې په نښه کېږي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري د 2002 زیږدیز د نومبر پر 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې له وسلوالو سره په وړه کچه جنگ روان دی او دا چې امن به ژر پر ځای شي. نوموړي زیاته کړې وه چې پولیس په پوره توانمندۍ خپل کار کوي او د پیسو او یا هم وسایلو کمې ورته نشته.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
اور کما د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان تی پورته کړي کلاشن کوفي غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو پرون په کراچۍ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر سوري لاندې په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیښو او نامنۍ په اړه سیمینار شوه چې پکې د یاد کمیشن مشرانو او مدني فعالانو په خپلو ویناو کې په حکومت غږ کړی چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت لپاره ټینګ امونه واخلي. د سیمینار ګډونوالو همدا راز ویلي په کار د چې د هیبات ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په ګډه د وسلوالو پر وړاندې یو پالیسی جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریتونه زیات شوي او د بیلابیلو سیمو خلکو د وسلوالو بیا فعالېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا فاقي او د خیبر پختونخوا حکومتونو ویلي د امنیت لپاره اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې.
د مشال په نوم خبرونه
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې د خیبر پختونخوا یو سیما د ترهګرۍ لپیخو خوندي نه ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
کتا سو ګورئ نو په بنو کې واقعیات وشو چې په بنو کې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ په هډ کوارټر باندې حمله وشو سو ورځې مخکې چې په پیښور په خوا کې په بډبیره کې سربند کې چې په پولیس باندې حمله وشو ډي اس پی چې سره د خپل سپایانو چې دی هغه وجل شو نو دې حالاتو ته چې موږ ګورو نو دا حالات لکه یو ختم ته د سینې شي ولې د دې نه مخکې په قبایلي علاقو کې خدا هر څه په تسلسل سکیږي سواد کې موشو په دیر کې موشو نو موږ دانشو ویلې چې د پښتونخوا یو برخند دینه خالی ده.
لالا اکبر خان زیاته کړی چې د ټولو حالاتو کې یو خبره د هر کلی وردا چې په خلکو کې سو شعور راغلی دی. عام ولس چې بیا د مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لري خو په خپل خوره د سولې لپاره یو आवाज دی او په دې اړه خپل غږ پورته کوي او په سولې زتوګه احتجاجونه هم کوي. لالا اکبر خان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې حالات بدل شول او دا په دې برخو کې ډیر اغیز لري. سیمینار ته په وینا کې د پاکستان د شری حقونو د کمیشن یوې غړي سادیا بلوچ په خپل وینا کې ویل چې مرکزی او صوبایي حکومت په خیبر پختونخوا کې پر وخت کامونه وانه غستل نو څنګه چې په افغانستان کې طالبانو د انجنونو د تعلیم او نور بشري حقونو سرغړونی کوي د خیبر پختونخوا خلک هم اندېښمن دي چې دغه ډول نظام زمونږ په قبایلی سیمو کې هم پیل شي چې نړۍ ته د منلو وړ نه دی. دا وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې د انجنونو لپاره په پوهنتون او کالج کی زدکړی بنکړی شوې دي. اوس چې په خیبر پختونخوا کې سروان دي وسلوالې ډلې یو ځل بیا په ځینې سیمو کې ښکارا شوې دي نو ټول اولس اندېښمن دي چې هغه سره را سرهونه شي کوم چې په وړاندې شوې وو یا په افغانستان کې شوې دي. سیمینار ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د سن صوبې مشر اسد اقبال بټ بیا وویل چې د خیبر پختونخوا اولس او د بشري حقوقو فعالانو په وړاندې ویلي وو چې وسلوال یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې راغلي او حکومت او امنیتي داری د حقوقی پزت حس کامونه ناخلی نو ریاست او حکومت زمنګ ویناګانی د هیواد پزت پروپاګاندا بللا. اسد اقبال بٹ مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل
شوای ایک پیپلز پارٹی کے اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کی مذمت نہیں کی.
دی وای ل پیپلز ګوند پرتا نور سیاسی ګوندونو د دغه وسلوالو پندنه نه دکړي بلکې پاکستان تحریک انصاف او بیا نور ګوندونو د مذاکرات په نوم وسلوالو ته سہولتونه ورکړي وو. په کار دا چې ټول سیاسی او مذهبي ګوندونه باید د دوی په وړاندې یو پالیسی جوړ کړی. زمنګ هواد په هیڅ صورت چمتو نه دی چې یو ځل بیا د ترهګرۍ لپاره قربان شي او حکومت ته د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي. دا ډول تنظیمونو سره د خبرو ته هیڅ اړتیا نشته.
تنظیمې سره کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں.
په کراچی کې د بشري حقوقو د کمیشن لخوا دا سیمینار په داسې وخت کې شوې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. د 2022 کال د نومبر په پای کې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند له ختمېدو راهسي په پولیسو او فوجیانو بریدونه زیات شوې دي. هلته د پاکستان پولیسو او امنیتي ځواکونو هم ویلي دي چې د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بیا د نامنې او هدفي وژنو په عام ولس لاریونونه او احتجاجونه هم کړی دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په 2022 کال کې ور باندې 209 حمله شوې دي چې پکې 143 پولیسان وجلې شوي او 145 زخمیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې 186 کسان د ترهګرۍ په تور نیولې شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تیر کال د دسمبر په 1 ویلي چې 2022 کال کې په پاکستان کې ټول 308 حمله کړي. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں لگی
اوریدونکو د پیښور په باغناران کې د سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف اپریدی جنازه ادا کړل شو چې پکې د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالانو او ګڼ شمیر عام خلکو ګډون وکول. دغه وروسته نوموړی له پیښور سره نږدې د بډبیر په افریدی روډ په خپل ابایي ادیره کې خاورته وسپارل شو. نومیالی وکیل ملت پال سیاستوال او د بشري حقوقو فعال عبداللطیف اپریدی پرون په پیښور هایکورټ کې په ډزو وژل شوی وو چې روختون ته په لارې ساور کړه. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان وایي د دې سوبې زیاتره برخې د نامنې ښکار دي، په کار د چ وفاقي او د خیبر پښتونخوا حکومتونو د امنیت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ په اړه یو سیمینار کې ګډون کړی و او په دغه وخت کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو سره د خیبر پښتونخوا امنیت ډېر خراب شوی دی. او اوریدونکو اوس هم 19 پروگرام سروې ترازو. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا ملیحا امیرزاده وړاندې کوي. اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې موزه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن را سره په خبرونه کې له جرمنی نه وګمه تو خیمل منده. وګمه د خزو د حقوقو فعال ده، هغه په افغانستان کې د خزو د ځوانانو د پخوانی پارلمان استاذ و. هغه د میرمنو د تعلیم، صحت، حقوقو او پوهاوی لپاره کارونه کوي. وګمه نن سبا له جرمنی نه د افغان میرمنو د حقوقو لپاره فعالیتونه پر مخ بوزي. نن په خبرونه کې د میلمنې د کار ژوند او هلو زلو پاړه د غوي سره خبرې کوو. تاسو را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او که د میلمنې نه سپوښتنې لرئ نو ځان سره شریک کړئ. له ځان سره ولیکئ د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې 87 دي. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دي 00420221120015 22 11 2 02 15 00420221230015 او 22 11 2 05. د واتساپ شمیره مو دا 00420221 او د سکایپ پته مو دا مشال ریډیو چې دا سی لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خرا خلاص ملیحا میرزاده د دې پروګرام قربانا ماسره په خبرونه کې له افغانستان نه وګما توخه ملمنه د چای بنن موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي تر سوچې د غوي سره زموږ رابطه ټینګي کی. تاسو ته ویلی شو چې دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په فیسبوک او په یوټیوب باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې د وګما توخه د فعالیتونو په اړه خبرې کوو. هغه مخکې په افغانستان کې وا، خو نن سبا په جرمنی کې اوسېږي او د هلته نه د افغان میرمنو د حقوقو د پاره، د تعلیم د پاره، د صحت لپاره کارونه کوي. مختلفو کانفرنسونو کې ګډون کوي او خپل اواز د هغه کانفرنسونو لاره په هغه پلیټ فارم نړۍ ته رسوي. نو وګمه تو خې سره چې تر سو زمونږه رابطه ټینګيږي. تاسو ته هم وایو چې تاسو په خبرونه کې مونږ سره برخه خستې شئ. مونږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه پرې دی کس پښتنې لري د ملمنینه. نو تاسو کولی شئ د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو په اسکایپ باندې او د مشال ریډیو چې کومه ټلیفوني شمیره مونږ تاسو ته وړاندې کړې پای باندې مونږ سره رابطه کولی شئ. د وګما تو خینه کو سوال لري، پوښتنه لري، نو را سره شریک کړئ تر سوچ زمونږ ای سره رابطه ټینګي کی. یو لنډې د می تورسو
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زمونږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,110 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,110 15,115 او 1,880 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته تاسو وګی وګما تو خیننز په سر وخ پرونه کې زمونږه ملمنه ده. اغه ته په خبرونه کې خره غلاس وایو. سلامونه وګمې. ما ته تاسو आवाज ناراضي. سلامونه او ستړي مشي.
از ما ژغاوري
او ساورم ډیره مننه. څنګه یا تاسو خې؟
مننه سلامت اوسه ستاسو رادیو لاري ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه وګمه جانې، مونږ ډیر خوشاله یو چې تاسو نن مونږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. دا خبرونه خو باید چتللې وي په فیسبوک او په یوټیوب، فکر کو سستون زده، خو دا اوس ته رادیو لاري نشریږي، نو مونږ خو ډیر معلومات تاسو په اړه راغونډ کړو. دا اوریدونکو د پاره تاسو عکسونه او ویډیوګانې نو مونږ به اونګه کولی شو چې نشر کړو، خو بیا هم تاسو ته خره غلاس وایو. وګما جانې خپل تعارف ک تاسو اوریدونکو ته لن شانته ورکه، وګما توخه سوکتا د افغانستان د کمې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو.
زه اصلا د افغانستان په جنوبی زون پورې تړاو لرم، په جنوبی زون کې د زابل ولایت څخه یم. ما دولسم صنف په خپل ولایت کې ویلي او دولسم صنف څخه حالت فارغ شوی یم. دغه څخه وروسته د عالي تحصیلاتو لپاره کندهار ولایت ته راغلم. عالي تحصیلات مې حقوق پنځه مې لوستې، قضا او سرنولي بخش په کندهار ولایت کې. نو دغه څخه وروسته چې موږ فارغ سو، نو متاسفانه موږ مهاجر سو او پلان لرم چې دلی ماستری له خیره ادامه ورکم دلی په جرمنی کې، او ډیر کارونه مخته تللی دي. یو له خیره دغه نږدې راتلونکي له خیره ماستری هم مخته وړم.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو المان کې ژوند څنګه دی ستاسو په جرمنی کې؟ بیا تاسو ته خو به خامخا ژبه هم زده کول وي، او بیا د افغانستان نه چې تاسو رالی او اوس تاسو په یو بل هیواد کې اوسیږي، څه فرق محسوسوي؟
طبعا ډیر فرق شتون لري، ځکه اروپایي هیوادونه یا اروپا د آسیا څخه که صورت ممکن د ټول آسیا څخه فرق پکې لیدل کیږي. آسیا جلا فرهنګ، کلچر او همدارنګه په جوړښت او ترقی او پیشرفت کې سره بیل دی د اروپا څخه، او د اروپا همچنان قوانین او د جوړښت او ترقی او پیشرفت او هر هغه څه فرق کوي. بیا د افغانستان څخه د جرمنی فرق بخی ډیر فرق افغانستان او جرمنی ترمنځ شتون لري. خو په دې وروستیو کې افغانستان هم مخ پر د ودې په لور روان و او د پیشرفت لوري ته موږ روان و، او موږ په همدغه هیله و چې له خیره کار به کوو، زحمت به باسو، او تر څنګ وطن به هم همداسې ګل ګلزارې لکه دغه اروپایي هیوادونه چې دي. او مهاجرت، طبعا مهاجرت د هیچ چا لپاره اسانه نه، او مهاجرت یو انتخاب نه، یعنی مهاجرت د مجبوریت کیږي. هیڅ کله یو انسان په خپل خوښه مهاجرت نه انتخابوي، او هیڅ کله په خپل خوښه یو څوک خپل وطن نه پرېږدي، یو مسافرت دی بل مهاجرت دی. نو بالکل چې مهاجر سوی داسې یو احساس درسره یې چې نه بیرته وطن ته ګرځېدی سي، فامیل بیا به وینې نه به وینې، وطن ته به څه وخت ګرځې، څه وخت به ځې، داسې معلوم یې او کومې لوري ته روان یې، د کومې نقطې نه بیرته خپل ژوند شروع کوي، او دا ټول شیان ورسره ستا. اما مسافرت بیا ښه یې، د هغه کومې مودې لپاره چې ته راځې بیا درته معلوم یې، یو کال لپاره د افغانستان څخه یا د خپل وطن څخه راوتلی یم، یو کال وروسته بیرته خپل فامیل او کورنۍ ته ګرځم. مهاجرت بیا هغه رقم نه دی.
خو مشکلات لري، بالکل د مشکلات خو تاسو مشکلاتو ذکر وکړو. خو بیا په افغانستان کې چې تاسو کوم فعالیتونه کول، تاسو هغه وی کنه چې په ځمکني حقایق اغینه تاسو خبر وای، تاسو الته چې کم خلک و دای لپاره کار کو، خو بیا متاسفانه تاسو اوس هغه عمره په هغه کچه چې څنګه خلک وی په گراس روټ لیول باندې لکه خزو سره لیدل کاته، دا غوی لپاره کار کول مخامخ لیدل اخو تاسو اوس نشه کولی، خو بیا هم تاسو په یو نه یو شکل په یو نه یو بڼه خپل هغه کار ته ادامه ورکړی دا. نو هغه له سره تاسو زړه خفشی چې سوچوکې؟
طبعا زما زه چې مکتب په دوره کې هم زما ټول مدني فعالیتونه د مکتب له دورې څخه شروع شوی ده. زه ټول عمر دغه مکتب دوره چې ما ختم کړه د پانتون دوره چې می ختم کړي، یعنی دغه دوره کې زه د ټولنې سره هم، د ټولنې د خلکو سره هم، د شوزو سره، زما ټول سره کار د ټولنې د اجتماع سره، د شوزو سره وو. د دوی لپاره مختلف برنامه، مختلف پروګرامونه مشترلو ده په ګډه سره. داسې و چې یعنی زموږ سره ډېر نورې خويندې، موږ په ګډه سره پلانونه جوړول، په ګډه سره به مو تطبیق کول، او موږ یعنی ډېر کار وکړي. هغه کوم څه چې په افغانستان کې موږ کولای سوای یا مو کړی وو، تابن اوس په افغانستان کې خو هیڅ امکان نه لري، ځکه افغانستان اوس په یو زندان د شوزو لپاره بدل شوی ده، او تر څنګ شوزي ټول په کور کې نستلی دي. په همدې خاطر بهر د هیواد موږ په مختلف غونډو، کانفرنسونو او همدارنګه د هر پلیټ فارم څخه استفاده کوو چې د هغه شوزو لپاره چې د نن په افغانستان کې ژغ نه لري، یو رسا ژغ وسو، یو حقیقي ژغ وسو. نو دلته طبعا فرق کوي، هلته مشکل یو تتلو، کلیو باندو تتلو، پروګرامونه مو جوړول په ملي سطح، او همدارنګه د زون په سطح، په ملي سطح، د ولایت په سطح، ډیر شراوانو. او موږ یعنی هیله درلوده چې داسې ورځ به هم راسي چې موږ به د شزو د حقوق لپاره اما په هوی پروګرامونه نه ورکو، بلکې د دې په حق له ټول خبر سوی، داسې ورځ به راسي چې موږ د تعلیم د ارزښ په حق له اما په هوی پروګرامونه په اطراف کې نه ورکو، ځکه هغه وخت به د تعلیم په ارزښ ټول پوسوی. خو متاسفانه اوس ټول برعکس وینو چې ټول محدودیتونه پر شزو وازه سو، او حتی د تعلیم حق چې ابتدایي حق دی هغه هم ورسره واخیستل شي.
سما سوسوي تاسو د تعلیم حق چې هغه لکه د شپږم نه پورته ټولګي کې جنکه زده کړ نه شي تر لاسه کولې، او بیا پوهنتونونو او بیا د خزو په کارونو باندې هم بندیزونه ولګیدل، څه تاسو محسوسوي؟
طبعا دا هغه وخت چې پانتونونه وتړل سو، هغه وخت څخه چې مکاتب تړل سوی دی، بیا چې پانتونونه وتړل سو، یعنی زما د احساساتو د بیان لپاره هیڅ زه الفاظ نه لرم. باور مو کیږي زه یو څو ورځې داسې ساکت وم، ځکه زه داسې شوکه شوم نه، یا هغه وطن چې په دومره ترقی لورو ته روان و، هغه ښځې چې دفاترو ته تله، پانتونو ته تله، په هغه ډېره فیصدي باندې مکاتبو ته تله، او تر څنګ یې 10% سلنه ونډه یې په حکومت کې درلوده، په سیاست کې ونډه درلوده، په تر څنګ په اجتماع کې ونډه درلوده، ټولنیزو چارو کې، سیاسي چارو کې، هغه ټول یو یو هر څه ورڅخه واخیستل سي. نو طبعا هغه احساس چې دی د بیان نه دی، هغه الفاظ نه ورته جوړیږي چې خپل احساسات ورته بیان کړي دغه پر اساس باندې. خو دا واقعیا د افغانستان لپاره، د افغانستان د بسیا او ترقی، د اقتصاد د بسیا او ترقی لپاره دا یو تر ټولو غټه ضربه وو. او تر څنګ مشوینو چې یو ورځ یو شوانځي وتړل سي، یو ځکهون کې د مکتب څخه وګرځول سي، زیانونه یې په نږدې کلونو کې، لری کلونو کې هغه لیدل کیږي، او هغه ټولنه د ډیرو کلونو لپاره شاته غورځول کیږي. نو طبعا چې کله د ټولنې نیم نفوس د تعلیم د حق څخه وګرځول سي، یا هم تعلیم حق ورڅخه واخیستل سي، یا هم د لوړو زده کړو حق ورڅخه واخیستل سي، نو تاسو خپل فکر وکړئ چې هغه ټولنې ته به څومره زیان رسي. هم دا اوس وینو چې بشري ناورین اوج ته رسیدلی ده، هم دا اوس وینو چې اقتصادي ناورین اوج ته رسیدلی ده. د دې د حل لپاره دا پکار دی چې دغه بحرانونو د حل لپاره شپه او ورځ یو بحراني حکومت لاس په کار سي، او د دغه خندونو بحرانونو لپاره کار وکړي، نه دا چې دا بحرانونه
لا پسې ډیر کی. صحیح. نو وګما ته خو ستاسو خو فعالیتونه تاسو مخ کې ډیر کولو سي هم په یو نوې طریقه کوي، دا راته وایي چې تاسو د خزو د حقوقو فعالې سس فعالیتونه کوي، دا وی د تعلیم په برخه کې، کو د صحت په برخه کې، کو هغه د خپل حقوقو د پوهاوی په برخه کې، نو پهل تاسو څنګه کو د دې هرڅنه؟
زه یعنی یو دا مدني فعالیت چې دی، هغه وخت یو انسان مدني فعالیت، یا هم اډوکسي، اکټیویزم، تر څنګه په ټولنه کې درېدل دی او چا د حق لپاره ژغ کول د هغه وخت د یو انسان په وجود کې پیدا کیږي د فعالیتونو پیلوي چې هغه شخص خپل دغه مسایلو څخه چې دی متضرر سوی یعنی احساسوي چې زما په ټولنه کې زما سره سره روان دي زما څومره حقوق ست تعلیم حق انجونی څومره لري په ټولنه کې طبعا په هغه وخت کې په زابل ولایت کې لري پروتو سیمو کې ولسوالۍ کې چې د طالبانو په لاس کې وو او دوی یا هم مکاتب سوځول یا هم مکاتب دوی بندول د دوی لخوا تړل سوي وو یا هم جوني مکاتب ته نه پرشو تل کېده یا هم زموږ په دغه مرکز کې چې موږ وسېدو د دنجونو تعداد به لږ و په هغه کلونو کې چې مکاتب ته راسي دغه احساس ما سره پیدا سوي وو چې ولې په هغه سیمه کې ولې په هغه سیمه کې مکتب نسته ولې جوني مکتب ته لاسرسي نه لري لکه زه چې لرم لکه زما خور چې لري زما خور را سره وو په مکتب کې نو هغه وخت کې د زموش په سیمه کې چې دی مکتب شتون نه درلوده بیا د کلی سره چې موږ کښېناستو ځکه زما سره دا احساس پیدا شوی او دا د کلی دا د موږ یو کلی چې یو کورنۍ یو بل سره چې کښېناستو دغه ستونزه وو چې مکتب لري د زموږ د کلی څخه جوني تر هغه ځای پرې څنګه ولاړ شي امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدلو چې ما په خپل صنفونو په خپل کور کې
بالکل
نو هغه جوني کور ته راتله بیا وروسته په دې باندې وتاونې دل چې پاغه کلی کې مو مکتب جوړ کړي چې د معرف ریاست په مرسته باندې پاغه کلی کې یو مکتب وو چې د ملالۍ مکتب په نوم نو هغه کلی کې بیا زوم زما خور او نور جوني متشویق کړه یو درې نور ملګری هم وو بیا موږ حالا ته ولاړو خیمه وی اول مو د خیمو څخه جو شروع کړه مکتب بیا شو دا کلی ټول انجونی راتله هغه
سمره جینه کې براتلی سمره جینه کې به
ډیر په اول شپو کې تقریبا یعنی د هغه کلی څخه تقریبا یعنی 1500 انجونی په اول شپو کې راتله هغه مکتب ته بیا وروسته وستر زرو پرې رسیدلې ده مثلا تعداد ډیر سوی ده او اوس هغه ساختمان هم چې د خیمو څخه اوس په یو مکتب باندې شایسته ساختمان ورکړل شوی و د معرف ریاست لخوا او تمویلی دا ډېر حمایت کېده نو د معرف ریاست یو برخه و
نو مطلب تاسو ته به فنډونه ملاوېدل تاسو به بیا دا کارونه کول
طبعا موږ ادوکسي د معرف ریاست سره وکړه معرف ریاست مو دې ته لیواله کړه چې باید دغه کلی کې مکتبی او د معرف ریاست په مرسته سره دا شی وسو نه د فند په مرسته معرف ریاست یو مکتب په دغه کلی کې هم ایجاد کړي نو دغه خبرسته مکتب طبعا ملالۍ مکتب په نوم اوس ماشاءالله وینو چې جوني کلا خو متاسفانه اوس هغه جوني د مکتب څخه ګرځول سوي دي بیا وروسته د زما ټول مبارزه د همدغه ځای شروع شو نو وروسته چې په ټولنه کې وینو چې شزه جبري ودونه ډیر وو په کوم عمر کې د جنو ودیدل شزه ته د میراث حق نه ورکول شزه د هغه شزه سیاسي مشارکت کې په ټولنه کې لري پروتو سیمو کې دوی برخه نه اخیستل ټولنیز فعالیتونه کې برخه نه اخیستل بیا وروسته موږ په ټول ارساتو کې مو عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړه او همدارنګه حتی د تذکیرو چې الکترونیکی تذکیره جوړیده نو هغه وخت کې دغه ساوت ریجن کې چې وو شتینه او فسادی ډیر لږ وو چې الکترونیکی تذکیره واخلي نو د دې لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړه
چې حتی او په خسته سو خبره مې په ځای پاتې کړه خو تاسو خو کلو باندو تتلې لري پرتو سیمو تتلې ستا سو فکر کوي افغان خزي انجونې لکه په کوم حالت کې وی لکه غوي آیا په خپل حقونو خبر وي بیا د سیاسي حقونو نه خبر وي لکه په سیاست کې د خزو ونده دا هرڅ په دې باندې لکه تعلیم په حق لکو فکر وشي کده صحت په اړه فکر وشي نو په خپل حقونو خبر وي څه وضعیت تاسو لیدو چې تاسو ولته لاړې
طبعاً کله چې یو سیمه موږ ټارګټ کوله چې دلته باید موږ ما په هوایي پروګرام جوړ کو، تاغه سیمه خلک طبعاً د خپل حقوقو څخه نه و خبر، چې خلک نه البته د فرضي د خپل حقوق څخه نه و خبر، نو موږ به هغه سیمه ټارګټ کوله. ولته به د کلی د ملک سره کښېناستو، کلی ملک به موږ ته په خپل کور کې ځای راکوله، بیا به موږ هغه کور کې به مداغه کلی فرضي راغوښتله. او اما په هوای مو د اسلام لنیګانه وزای قوانینو لنیګانه ورکول، اسلام تاته د حق تر کړی، اسلام تاته د تعلیم حق تر کړی، اسلام تاته د میراث حق تر کړی، همداسې نور حقونه وو چې موږ ورته تشریح کړو. وګمه
جانې شروع کې تکلی ملک رضا کول قانې کول غسم رسختو په لاله کې
بالکل سخت و. طبعاً چې ته د یو کلی ملک په خلا کې ته به د متقاعد سازی یا هم د هڅونې مختلف استراتیژیانو څخه کار اخلي، تر څو چې د کلی ملک دې ته اړ کې چې هغه په خپل کور کې تاته ځای درکړي، او د هغه کلی ښځې راسي او والته یعنی یو شي څخه مستفید سي. طبعاً خو موږ د کلی ملک سره هم هغه رقم چې زموږ هدف و، هدف مو همدغه و، موږ د کلی ملک ته به مو کوم مواد چې به مو برابر کړي و هغه به مو ورته وویل چې دغه مواد ګوره د قرآن پر اساس باندې برابر شوی ده، د وضعي قوانینو پر اساس باندې برابر شوی ده، دغه حق په قرآن کې شوزو ته ورکړل شوی ده، دغه حق په قرآن کې شوزو ته ورکړل شوی ده، دې پر اساس موږ دوی ته معلومات ورکوو. نو طبعا یو انسان قانع کېږي ځکه هغه حقیقي شی و. نو ډېر ښه مخته تلو، یعنی د سولې په پروسه کې د شوزو د ګډون لپاره موږ یعنی ډېر کار وکړه، د راډیو پروګرامو څخه نیولې تر تلویزیونی تر بیل بورډ، وال آرت، فوټو اگزیبیشن، حتی په کور کې د عامه پوهاوي پروګرامونه چې باید د ښځو سری کرښې معلومې وي د سولې په پروسه کې، خو متاسفانه هغه د پټو دروازو تر شا و. او موږ د همدغه لپاره کمپاین کول، پروګرامونه مو درلوده چې دغه باید د پټو دروازو تر شا نه، زموږ پر حقوقو باندې باید معاملې ونیسي، زموږ پر حقوقو باندې باید سیاست ونیسي. په ټول ارساتو کې مشکار وکړه، ټول ارساتو کې نو ډېر ښه هم روانو.
ډېر ښه وګما جانې، تاسو سره خبرې جاری ساتو. اوریدونکو تاسو سره وي خبرونه تا وګي، یو لنډه د ماخلو د پروګرام په وروسته برخه کې د وګما جانې سره نورې خبرې جاری ساتو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز تا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ.
سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ما سره له جرمنی نه وګما تو خیمل منه ده دای د کار جوندو هلو زلو پړه دای سره خبرې کو. وګما جانې، تاسو د ذکر کو چې تاسو د خزو د تعلیم لپاره ډیر کار کو په افغانستان کې، د غشانتې نور تاسو ډیر کمپینونه وکړل، نور د سیزونه کارونه چې تاسو هغه باندې توجه و، فکر کوم تاسو سپورتي برخه کې هم کارونه کړی دي، نو هغه سو
طبعاً تر ټولو د مخ خو زه د کمیټو په حق له وایم چې د ښځو په وړاندې د نجونو د ښځو په وړاندې او نجونو په وړاندې د ځورونې کمیټې په ولایتي شوراګانو کې او همدارنګه معرف ریاستونو کې، ښځو چارو ریاستونو کې موږ دا کمیټې ایجاد کړه، ځکه معرف ریاست کې به چې کله یوه نجلۍ پر لاره د ځورونې سره به مخ سو، یا هم پر په مکتب کې به ځینې داسې شیان و چې هغه به ورڅخه ځورېده، یا به د هغه حق خوړل سوی و، یا هم ځینې جنجالونه یې کوچني کوچني جنجالونه په مکتب کې. نو د هغه لپاره مو دا کمیټه ایجاد کړه چې دوی به خپل ستونزه دغه کمیټې ته راوړي، او دغه کمیټه به هغه ستونزه ورته حل فصل کوي، او خوشبختانه موږ ډیر کې سونه هم دغه حل فصل کړ. بل مولایتی شوراګانو کې مو د جنو په وړاندې د زورونی کمیټې جوړ کړ چې په دغه اطراف کې هم ولسوالۍ کې یا هم شار کې دوی د زورونی سره مخ کیږي یا هم کوم ستونزه دوی ورسخه زوريږي، اما د حل فصل لپاره ځای دوی نه ویني چې هغه ورته حل فصل کې نو دغه کمیټه کولای شوی چې ورسره مرسته وکړي. هم داسې شل چر ریاست کې هم چنان هم داسې د سپورت په حق لا موږ ډېر کارونه چې وو فعالیتونه مو په مکاتب کې وو، ځکه دا نوی نسل ځوان نسل چې هر څومره ور باندې کار وسي هر څومره ور باندې سرمایه گذاري وسي دوی به سبا ته د وطن لپاره وطن ټول د دوی په لاس کې، نو طبعا پر دوی باندې کار چې دی ډېر ډېر مهم دی چې په دا ځوان نسل دا د مکتب په دوره کې چې د دوی په ظرفیت سازي باندې د دوی په هغه غوښتنو باندې هیلو باندې چې یو چا کومک ورته رسیږي کار ورسره وکړي. نو د مکتب په دوره کې موږ د دې ترڅنګ چې تیاتر شوی مو درلوده د دوی لپاره، ما په هوی پروګرامونه مو درلوده د دوی د مکتب په دوره کې مو هم د په مکاتبو کې مو هم د ما په هوی پروګرامونه درلوده چې هغه د دوی د حقوقو په حق له په هوی وو کوم پروګرامونه چې مو کلیو کې درلوده په مکاتبو کې مو هم درلوده والاټونه مو درلوده ترڅنګ پټو دغه بلبورډونه والاټونه شانو دغه ترڅنګ د سپورت په حق له اوس په مکتب کې هم یو مضمون لري د سپورت په نوم. نو طبعا هغه ډیر به دوی یا به دغه سیکشن هسته هغه یا به استاد به ورته ویل چې بس کښېنه یا هم د بل مضمون کارخانګي مو په دې مضمون کې ورسوي یا بل مضمون پکښې ووایي. نو موږ دغه د باسکټبال او همدارنګه د فوټبال ټیمونه د مکاتبو ترمنځ چې شتون درلوده د هغې د تقویې په موخه موږ دوی سپورټ کړه او داسې تورنامنت په رقم یو لوبې هم پکښې روان وو او ډېر خوندور روان.
ډېر ښه وګمجانې لنډه تپوس کومه بیا اخري برخه چې دا نو هغه به تاسو پیغام ته ورکو په المان کې چې تاسو جرمني کې څنګه خپل دغه فعالیتونه تاسو ایته دوام ورکړي دي؟
زه چې راغلم د هغه ورځې نه چې زه المان ته راغلم زه په کمپ کې وم، ناټو په کمپ کې حالت ما د شوزو لپاره د په هوای پروګرامونه داسې درلوده چې کله دوی امریکا ته ځي دوی مثلا د هغه د چاپریال په حق له د زینو قوانینو په حق له باید د پروسس څنګه مخته یوسي، باید د خپل ډاکومنت څنګه پروسس کی. د دې لپاره ما هم په هوای پروګرامونه داسې درلوده هغه شوزو راتلا او یو ساعت به ما هغه ټول مواد ورته تشریح کول. همدارنګه کم د کوچنی ماشومان اونجون لپاره ځکه هغه کم داسې و چې په هر ته څوک نه سوای تله د دوی لپاره موږ داسې د انګلیسي دغه بیسیک کوم کنورسیشن چې و هغه به مو ماشومان او همدارنګه ښځې به هم راتله ګډون پکښې کول دا زمینه مساعد کړې وه. زه چې د کمپ څخه راووتم نو دلته د وزارت خارجه څخه نیولې تر پارلمان تر ټولو هغه نهادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي د افغانستان په موضوعاتو باندې پروګرامونه جوړوي موږ برخه اخلو د افغانستان غیني واقعیت ورته بیان.
ډیر ښه وګمجانې تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیر مننه. په اخیره کې به تاسو کو زموږ ټول اوریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي.
بس پیغام می ټول هغه کسان سره چې زموږ ژغ د نن په افغانستان کې څوک اوري هم رادیو الته فعال دي، بس زما ټول خويند ته چې هم دا اوس په کورو کې دي هم هغه ته زما پیغام هم دغه دی چې تاسو یوازې نه یاست. موږ په هر د هوا چې کوم د بشر د حقوقو فعالین راغلي دي وار په وار په ټولو د ټولو پلیټ فارمو څخه استفاده کوي او تاسو لپاره یو رساج راغلی او تر څنګ ورونو څخه مې هم دغه هیله ده چې د خپل خويند تر څنګ ودرېږي یا ټول یا هیڅوک هغه یا به موږ ټول یو دغه وطن کې به په ټولو چارو کې ونډه اخلو د پیشرفت او ترقی لپاره به کار کوو یا به چیرې خویندې نه یي طبعا هیڅوک تاسو هم نسي کولی چې په یوازې توګه د وطن د ترقی او بسیا لپاره کار وکړي.
ډیره مننه وګمجانې، الله دې وکړي چې تاسو ته خدای پاک نور هم کامیابی درکړي. ستاسو په هلو ځلو کې ډیره مننه. کور مو ودان.
مننه ستاسو.
مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له وګما جان سره خبرې کولې. وګما توخه د افغانستان د زابل ولایت سره تعلق ساتي، خو نن سبا په جرمني کې اوسېږي او هلته نه د خزو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شي وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
وجے شونڈ دے شکر ندی صدیرے وجے شونڈ دے شکر ندی صدیرے شولے راشتے مرغلرے ندی صدی او شولے راشتے مرغلرے ندی صدی وجے شونڈ دے شکر ندی صدیرے خوشی شون بے دیشا کرے ندی صدی شکل غاشت مرغل رے ندی صدی شکل غاشت مرغل رے ندی صدی تسخیر پتوروستر گو کد ازرونو چه تسخیر پتوروستر گو کد ازرونو چه تسخیر پتوروستر گو کد ازرونو سیا چشم